د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه یوري چې هر ورځ څلوروشت ساعته دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې ټول وخت دوو پروګرامونو د هیلو ورانګه او د ازادي میلمه ته ځانګړی سوی. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د زده کړې د فعالې او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی له یو شمېر هغو افغان ښځینه فعالانو سره یوځای سو چې په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ښاغلی یوسفزی پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې له خپل یوه تصویر سره لیکلی چې د جرمني کولن ښار ته ځي چې د ده په وینا د زړورو افغان ښځو له غذایي اعتصاب سره یوځای سي. هغه زیاته کړې چې له نړیوالې ټولنې غواړي افغانستان د هغه ځای په توګه وپیژني چې پکې جنسیتي اپارتاید حاکم دی. د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر افغان ښځو دغه اعتصاب د سپتمبر پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې تر اوسه دوام لري. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې سخت چلندونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او د طالبانو د حکومت پر چارواکو سخت بندیزونه ولګوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي د دې هیواد میلیونونه وګړي به پر روان ژمي کې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتي مشرې هیسیو ویلي یو ویډیوي پیغام هم خپور کړی چې نوموړی پکې ټینګار کړی د افغانستان په میلیونونو وګړي د را روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کیدای سي د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي تر څو وکولی سي په افغانستان کې 20 میلیونو زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي روان 2023 کال د بودیجې شدید کموالی د دې سبب شوی چې 100,000 کسان لومړنیو روغتیایي خدمتونو او تغذیې ته محدود یا هم هیڅ لاسرسی ونه لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپل ټولنیز شبکه ایکس کې لیکلي چې د مالي سرچینو د وچېدو په نتیجه کې دغه ورځ په هغو ولایتونو کې چې لومړیتوب ورکول شوی له 50 کلونو کم عمره 14,000 او 1,500 ماشومان د تغذیې د پیاوړي کېدو لپاره د خوراکي موادو له بستو پاتې سوي دي. د اوچا په وینا که د بودیجې کموالی دوام وکړي د دې خطر سته چې 103,000 ګرځنده روغتیایي او د تغذیې مرکزونه په افغانستان کې وتړل سي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په هرات ولایت کې ټیمونو د اوبو 40 لاسي بمبې رغولي چې کولی سي له 1,000 زیاتو کسانو ته پاکې اوبه برابرې کړي. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون یکشنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې ویلي چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان که څه هم نه دی ویلي چې دغه بمبې د هرات په کومو سیمو کې رغولي، خو د نظیر په نوم د هرات یوه اوسیدونکي څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي اوس کولی سي اوبره اوباسي پرته له دې چې تر تیز لمر لاندې په اوږدو قطارونو کې ودرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اوکران چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې په بریدونو کې 2 بهرني مرستندویان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي. د راپورونو له مخې د دغو بهرنیو مرستندویانو پر موټر وړ مورز چاسیو یار ښار ته نږدې د روسیې لخوا برید سوی وو. د روډ ټو ریلیف مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل سوو بهرنیو مرستندویانو کې یو یې کاناډایی او بل هسپانوی دی او ټپیان هم د جرمني او سویډن اتباع دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د دې هیواد پر ختیځې سیمې بریدونه زیات کړي. په مراکش کې د جمعې ورځې د زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه 2,122 ته ورسېد. په دغه هیواد کې ژغورونکي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په نورو ژوندیو پاتې سوو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بیایي، خو په ځینو غرنیو سیمو کې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ سوي دي. اټکل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمېر به لا پسې زیات سي. د مراکش د کورنیو چارو وزارت د پرونیو شمیرو له مخې په دې زلزله کې د ټپیانو شمیر 2,421 ته رسیدلی دی. د مراکش په مراکش نومې سیمه کې خلکو تېره شپه هم په خلاصه فضا کې تېره کړه. د اسرائیل یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د میزایل ورکولو هڅې شنډې کړی سوي دي. د موساد ادارې مشر ډیوډ بارنیا په اسرائیل کې د ټروریزم ضد کلنی کانفرنس ته په وینا کې د توضیحات ورنکړل چې د میزایل ورکولو دغه حادثې څنګه او د چا لخوا ټکانې سوي دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي، زه داسې احساس کوم چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې سي. روسیه د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې ده. د لویدیز بندیزونو د روسیې د محلي تولیداتو د سرعت مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل سوی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په راروانو ورځو کې روسیې ته سفر وکړي او احتمالا هلته به د وسلو په اړه موافقې هم لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ ایران د شاهد په نوم په سلګونو بې پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکړي چې د اوکراین پر بېلابېلو شهرونو په بمباریو کې کارول سوي دي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزانو واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیز کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دغو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نه وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو، د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازدیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو. اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوسن مې ډیر ځوانانو نه تکړی. دادای موږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هر ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی. تل همدلته دمه کوو،
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خوای سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله مورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، وده نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ.
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډېر ښه مولوي صاحب.
هو رښتیا، سنګینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوي صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډېره سخي ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډېره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هېر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوي صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرهنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دې وي، څه ښکلی او مزهدار چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خانه، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډېر شوقي یم او ښه چای څښم. ښه ملک صاحب، وده نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو؟ لاره خو وده نه وي غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې درسره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه پرې بحث او خبرې وکړو.
ښه دې وکړل ملک صاحب. وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم؟
ملک صاحب، غونچه ګل له څخه راغلی وه، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګومان کوم د واکسین پاک له تاسو سره څه جنجال کړی وو.
ملک صاحب، غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دېته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب حضرت خانه، د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوشی بیکار خلق دی، چندان دی کار خلق ندی.
دا سی بنوی مولای صاحب، هغه خو ډیر خلق دی او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی؟ ډیر یې نازوی، د ما په ګمان دوی خو د دورو په خلق هم ندی، هسه د ځان په عذاب کړی دی.
ملک صاحب، دا چې هغوی هر ډول خلق دی، مونږ یې څه کوو؟ مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه مهمه ده.
کوم کار؟ کومه ګټه؟ موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پلی جوړ کړی، ښوونځی جوړ کړی، څه کړی دي؟
مولوي صاحب، که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي.
یار ملک صاحب، داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر، اصل ځان نه لګیا.
ملک صاحب، دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ساسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګزار نه ساتي. او بل دا چې په دې واکسین زموږ او ساسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ؟
و ملک صاحب، توبه وباسه، شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. دوه څاڅکي واکسین به څه دي چې بنیادم ته شفا ورکړي؟
یار مولوی صاحب، ډیره پخه خبره دی وکړه.
و مولوی صاحب، د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدر کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی، ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې؟ که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوا یې ورته پیدا کړې ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ.
ګوره ملک صاحب، حضرت خانه، که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران له کلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي، صحیح شوه؟
یار ملک صاحب، لږ ژبې دې جار شه، ښه ده چې دا شر وشکېږي. ما خو سر په در شو، واکسین دی واکسین دی، ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده، را دې شي.
کور مو ودان ملک صاحب، ښه ده چې دا موضوع حل شوه. زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله. تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ.
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول، چودی ولی رانقلل امیده؟
سنگینا، گمان کوم چې دی ورځو کې ډیر مصروف ای، لی یوی خوا دی دفتر کارونه او لی بلی خوا دی واکسین کمپاین، بلی دی فرنگی مرکز جوری دل، طولی یو زای شول.
از ده درنه دا غبار صاحب و خیالی پا اکلا پختنه کوم او ترا تا نوری کسی کوی.
غبار صاحب نه نرازی، اغه دغه معلومات را لګلې دي چې باید موږ او تاسو له کلیوالو سره شریک کړو.
رښتیا وایې؟
هو، غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه، او خیالی د ولسوالۍ بازار ته تللی، کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي. او خیالی ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم.
ښه ښه، دا خو ښه خبره ده. خیالی لکه چې بیا خیال پلو وهلی دی، خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي. دا خو ښه کار دی. ښه نو درځئ چې پیل کړو له خیره سره.
سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي.
په سترګو بسم الله به کو.
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دغسې
دوستانه ورونو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګوزڼ په اړه لږ شاندې معلومات درکړو. سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګوزڼ او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي.
درنو قدر منو کلیوالو، سلامونه مو ومنئ.
وعلیکم السلام.
دوستانو، تاسو به خبر یاست چې ګوزڼ یوه ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګوزڼ اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرق سبب کیږي. لکه زموږ قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګوزڼ اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي. مهرباني وکړئ یوسف جان.
دا غله کړه مې راکړه.
واخله.
خیر اوسه.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګوزڼ والم فکر مې کاوه چې ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم. خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج یا ګوزڼ نه ښه کېږي. زه ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې د ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهمه دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه.
سنګین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاری او سابه په کلورینو یا په مالکې او یا په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، رادې شي، خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایي چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله میران پاتې شي.
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والا، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خرج ته ما لېږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. اگه خودی پا سوک سمیگی.
یاره مولایی صاحب، منم ده منم ده چه ده ما یاره.
پلا جانا، لالا جانا، لگو خانده چکسنه مخیسته راشی. داسه پکاریه لکه چامو چه برخه خوڑه لیوی.
لک صبرو که او ملالی، ولی بیڑه لری.
څه شوله خو نه ده چې سړه شي. زما ټول پام دې ونو ته دی. د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کیږدم. دغسې اوس نو واخله یوه.
وا وا، داسې فلمي عکس دې واخیسته، ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړې دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دوو کورونو لرګي دي. د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانه، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل، مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی درکړی.
نه که نه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارت راش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کېږي له خیره.
والا بے شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه د پلار جانه د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کا.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوی یم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، دا شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگیر لالا راغلمه، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړمه.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
د سترګو پلار جانه.
عاشقه، وایم کور دې له غلې ډک شه. پخلې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خټه همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګسه دی.
والکه چنار ګله، ډېرې پټکې را باندې مه کوه، غلطي مې کړې په خپله سموومه. عاشق د خپل بام واورې، د بل چا کور ته نه اچوي، بې غمه اوسه.
والکه عاشقه، دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی؟ ته یې پېژنې؟
کومه دی، څه شو؟ هغه دی. او هو هو، یاره ما ته خو لکه د ملک اصغر خان جاسوس ښکاري. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کومه، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکړه کومه ده. ای مګه ماشنا ونه ښکاري، چېرته به لیدلی دی؟
ونه ځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی. ما زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سخت و بخت یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غېږ کې ونیسه، به ته ورشه بک ډکه. والا کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی. وخ عبدل جانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والا
السلام علیکم.
ډېر بودا پاس.
مرده که مظالمه، زور مرا کوه.
باشه
خوری چه دوم را قوی شوهی. جور پخیر،
خدای چه غشبه من پو خوب که ولیده. تو دوم را موده چه ره او رفی؟ دومار جواندی ده هیل درک نو.
گوره کنه، اوز چالاکه شوهی امی ها؟ زنو باید تانه گیله وکم، تا کل از ما پوکتنه کرده.
ترازه رازه رازه ترازه، چه نارگل سر ماری پیشه ده زمانیش ده یار او مل گره ده
مخ کشه درزه
رازه. ستره ماشه عبدالله روره، پا خیر اغلی.
خیر و سته ستره ماشه، چه نارگله؟
وی چه نارگله؟ دیتنگه پیشنی ها؟
کور دیلو غلی دکشه ها شکا،
مخکې دی ورپسې منډې نه کړې.
خیر دی، زما په لیدو لږ شان ورخطا شو، دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم.
هو نو، د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی. ښه وختونه مو سره تېر کړي دي.
والا چې ښه وختونه وو.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کېنو، عبدل به هم ستړی شوی وي. ریختیا وای عبدالجان، راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای وګړه خوشته کړه. او ولې نشته؟ دا دی اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دام د خوشحال کاکا توره ګوړه واخله چې دمه دې جوړه شي.
کاروبار غم بم راته کوي
انشاءالله. ولی نه ډیر خفه کېده کړی. خود نه ویلې چې څه ډول کار غواړي؟
ډېرې خبرې مې په زړه دي، بیا به سره کیسې کوو. اوس به دا ما جوړه کړو څنګه؟
وایم چې بالکل سمه ده، اوس په کراره دا چای وڅکا.
اوهو غبار صاحب، سلام علیکم. له ډېرې مودې پس مې ولیدې، بیخي بدل شوی یې ولا؟
وعلیکم سلام، څنګه ډاکټر صاحب خالده؟ یاره بدلېده خو دومره زر امکان نه لري. هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تېرې کړم نو سم تازه کېږم. اوس تازه له رخصتۍ نه راغلی یم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم.
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره. درپسې خفه شوي و، ښه ده چې ژر بېرته راغلې په خیر سره.
کور ودان ډاکټر صاحب، زما هم یادېدی.
غبار صاحب، دا تېرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ؟
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډېر بریالي وو. ډېرو کلیوال راسل ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړاو، خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تېر شول.
ډېره ښه ده، په تا مې باور درلود چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي. کور دې ودان غبار صاحب.
هیله کوم ډاکټر صاحب، دا مې دنده ده. هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده، یو ډول ضد ور سره لري.
خدای دې ورته انصاف ورکړي، په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی.
بالکل، خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي، نور څه نه کوي.
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی. دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو.
هغه څنګه ډاکټر صاحب؟
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزان ویروس په سیمه کې خپور شي. او کله چې د ګوزان ویروس خپور شي نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي.
اونو باید چې د دې کار پښتنه تي وشي. دلته نظام شته، حکومت شته، باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي.
مشران پی خبر دي، هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب.
هو باید ورسره حساب وشي، که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت، خو باید دا کار وشي.
زه بیخی در سره هم نظر یم.
دلوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل ټولو کلیوالو ته مبارکي وایم. زمون کلیوالو وخوده چې دوی تل د ولس د ښه ژوند لپاره کوښښ او هڅې کوي. زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې. په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ساين لیک ورکړ.
کوری ودان، خیر دی ویسی، خیر دی ویسی.
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو. دا هر څه د شیر زمان له برکت دی. همداسې لګران یوسف جان، خیالی، سنگین، امید، عاشق الله، استاد فیروز، شاغا او غنچه گل نه مننه کوم، بلکې خپل ټول کلیوالو نه باید مننه وکړو. کور مو ودان اوسه. درنو حاضرینو، زمونږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده. نن موږ او تاسو دلته راټول شوي یو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو. دا هغه خوبونه دي چې موږ او تاسو لیدلي دي، د پرمختګ خوبونه، د ترقۍ خوبونه، او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي. زه ډېرې خبرې نه کوم، غواړم چې د دغه مرکز مسول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو کلی شریف او متدینه ولسا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راکړ. ورونو، مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړوو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو. د خپل ولس خزینه، نارینه، ماشومان او ځوانان د ترقۍ او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو.
آمین.
آمین. و خلکو، لکه چې چنارګل مو هیر شو، وایم د مرګی دې هیر شي. اوس نو زما د خبرو وار دی. زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ. یوه پیاله شین چای به راسره وڅکئ، ګوړه به وخورئ. خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزن واکسین دومره مؤثر دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزن پیښې صفر ته رسولې؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره د ګوزن د کمپاین پر مهال هڅه وکړو سو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنی د نږدې دوه کلنه کیږي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې د جمهوری نظام په پرځولو سره د چارو واګې په لاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، وروسته یې د ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بند کړل، او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نادولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوو کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خواشینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ میلمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره به شي. زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لمړی به دا ځان درو پیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو سره پاتې کیم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډېره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسوم او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیاب شوم، د کابل پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب پېری او هر څوک د خوب پېر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو تلل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یور باندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړ شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته د سیو ډېره لرې خبره ده.
زحل جان،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب تطلی له دغه سیو ستونزو سره مخامخ شوي یاست که تاسو د افغان جنو خبره کوي، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوي نه یم. ډېره آرامه فضا کې ښوونځي ته تلم، او ښوونځی مې تیر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تیر کال ما ښوونځی پای ته ورسوم، او بالاخره دین خواریان ملل دا چې زحمتونه میو هغه خپل شخصي ژوند کې مو.
وروسته لدې چې له مکتب نه فارغ شوې، هغه کوم کال وو، څه وخت وو دقیقا؟
دقیقا چې زه د ښوونځي نه فارغ شوم د 400، یعنی تیر کال وو چې زه د ښوونځي نه فارغ شوم، او کله چې د ښوونځي نه فارغ شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل، او ما غوښتل چې خپل د خوښ ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور ځلجان، د کانکور امتحان مو هم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله دقیقا، د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم په کابل کې مو ورکه.
ډېر ښه، بیا کیسه راته وکړئ چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه وه، د کانکور لپاره آمادگی څنګه وه، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیوله، په داسې حال کې چې طالبانو له دمخه ښوونځي او د نجونو ښوونځي بند کړي وو؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناڅه داسې لکه مخفیش آغانده سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور ازماینه نه، شاید نور هم داسې آوازه شوي چې د کانکور ازماینه به نه ترسره کېږي او نجونې به نور ښوونځي ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه ته مې ادامه ورکړه، او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه اونه منم، او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وې؟
د کانکور ازموینه چې ما تیر کال ورکړه تقریبا 304 نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیستې، او بالاخره کامیاب شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګورۍ کې راتله ستاسو نمره؟
په مجموع کې تاسو ته وایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځی ډېرې جګې نمرې غواړي، د 350 یا 360 نه شروع تر 300 ختمه هم 300 ده، او په دغه کټګوري کې دا 15 کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولی شي څوک چې دا نمره 300 نه تر 360 په منځ کې داسې یو نمره وګټي کولی شي چې د طب پوهنځی ته لاره پیدا کړي.
په په طب کې ستاسو کومه څنګه ډیره خوښه او غوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غواړم ووایم زما پلارجان یو ډاکټر ده او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده. ما هم کله چې خپل پلار لیدل ما غوښتل چې زه پلار غوندې مې یوه ډاکټر شم. نو له همدې علاقه مې چې دغه علاقه مې چې خپل د پلار وظیفې ته خپل پلار دندې ته مې لرله ما وکولی شي طب ته کامیابه شم. او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بله، ځکه چې یو ښځه ډاکټر ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځه ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی. نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته ښځو ته خدمت وکړم، زه یو ډاکټر شم او یو ښځه په ډېره آرامي او په ډېر ښه احساس وکولی شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټر شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکوي یا نه، کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. بېشکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یوه درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تګ په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنې قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده. کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي، نو دا ډېره لرې خبره ده چې پانتون او خوندی د ښځو او نجونو په مخ پرانستل شي.
اوس برا شو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې، تقریبا شپږ ساعته یا ول ساعته یا تل ساعته، اوس دومره اوږده ورځ تاسو په څه شي تیروئ؟ په خوخو به پوهنتون ته تللی یا به ښوونځي ته تللی، اوس ورځ په څه شي تیریږي؟
ښه، نو کله چې زه له خوب پاڅم، بې شکه موږ مسلمانان یو، ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم. د سهار لمونځ چې ادا کوم، د خدای یادونه کوم. وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړي. زه بام ته ترخیزم او ورزش او سپورت مې کوم، او کله چې بېرته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعته یا یو ساعت مطالعه کوم. بېلابېل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبي کتابونه. داسې کتابونه لولم، مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حد اقل یو خاص ذهنیت مبتلا کول کېږي. مطالعه زه ټولو نجونو نه، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعه ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه، یو کتاب محتره شي، دا د ورځې یو ساعت یا حد اقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي. نو کله چې زه مطالعه کوم، زما ذهن او فکر لږ تره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم تره سوم. یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لګ لګ بیکاری احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لري؟
بله او تکل صاحب دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله او زما دو ورونه زما نه مشران دي چې هغوی ښوونځي پای ته رسولي دي، او دو نور زما نه کشران دي چې هغوی ام داوس فیلن خوندی کیدیم، او خوندیم هم دور ما نمشیانی دی چه خوندی پای ترسوالی او هاگوی پانتون هم پای ترسوالی.
کلا چه خپل ارونه وینه چه اگو خوندیو تا یا پانتونونو تزی ده رخی حسادت احساس نکوی؟
زر دیر زیاد افغان احساس کم کلا چه خپل ارور وینم چه ده مکتب بکسه ورسره یا ده خوندی پا لور روانی زه دیر خفکیگم. دیتا خفکیگم چه دشپگم طولتی اینجون اندا فیلن چه خوندی کیدی آقای پا دی فکر دی چه شاید نو موب مکتب تلا رانشو، او دا یو حقیقت ده چه آقای پس لشپگم خوندی نو مکتب اربانده ترنکیگی و نو نشکوالای ذکر تا ادامه ورکیم. نظر پده خفکیگم چه ولی پیو طولانه که حلکان تا اجازه ورکال کیگی امانجون تا اجازه نورکال کیگی در زیاد بندیزونه دی چه به هز اونجون و محیط را غلی دی، اما حلکان در زیاد یعنی راحت دی پده طولانه که
ده طالبان و چارواکی پده برخه که چه ولی انجون خوانزه یا پانتونونو تا نپری خودل کیگی زین دلائل وایی. مثلا یو دلیل داده چې موږ ته وخت راکوي، موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه نه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کیږي. تر اوسه پورې هم نه دی ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي، وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي. دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي؟
زما په نظر دا دلایل هیڅ کومه خاصه فکر یا انګیزه مختلفه کولای نشي، ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په هکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي، نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دو کال دي چې دو کال نه هم لا زیاته موده کېږي چې نجونې کور کې دي او د زده کړې لاره ورباندې بنده شوې ده. نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوئ باید دیر کم باید یا مشخص وقت هم لعلی مثلا شپک نیسته یا حد اقل همه غیو کال که چه دوی راقلی و تر پای ده کالا باید دوی نصاب جور وی ده. فکر نکم که دست یا نصاب دوی رتلون که دست یا نصاب دوی ولری ده پرنه زهید کم قانه کون که دلیل خاص دلیل نگورم.
نستاسو په نظر علت څه دی؟ ولې طالبانو ښوونځي بند کړي د نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي؟
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي، دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري، ښځې په پارک کې نشي لیدلی، نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي؟ نو کله چې یو هېواد، تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري، نو کله چې نارینه اوسي او ښځه نه اوسي نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده. موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي، څومره هغوی پرمختګ کړی، همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسئولیت لري، پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري. نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي.
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې، که ستاسو په ښوونځي کې و یا په نورو ښوونځي کې و یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک و چې تاسو یې پېژنئ، دوی سره تاسو په تماس کې یاست، یو څه تجربې د اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوي، یو بل ته مشورې سره ورکوي. مثلا د استاسو د مطالعې یادونه وکړه، د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوي؟
به شکه چې د ښوونځي په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګري لرو. هغه ملګري چې ما درلوده د ښوونځي په وخت، اوس هم زه ځینو سره ارتباط لرم، ځینو سره غږېږم او ځینو ته د ژوند په حق مشورې ورکوم. دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راولي دي، دا ټولو نجونو باندې دا حالت راغلی ده. نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو، نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوه کاره په ژوند کې اړین وو. که دا چې موږ خدای ته امید لرو، خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل
خپله دا راتلونکي یوه نه یو ګورو. تاسو نن له ازادۍ راډیو سره دا خبرې کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانیسته. له دې مخکې مو له نورو لارو، له نورو خلکو سره، د چارواکو سره د خبرو له لارې یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو له لارې تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړئ؟
تروسه د خاصه لاره ما تروسه په ژوند کې نه ده نیولې چې زه یو خاص طریق نه وکولای شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولای نه شم. په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو، یعنی د کور نه بهر موږ وګورو، نو زه څنګه کولای شم خپل غږ ورسوم دوی ته؟ زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولای خپل غږ ټولنې ته، خپل غږ نړیوالو ته ورسوم. نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، موږ هم ژوند لرو. دا زموږ ژوند هیڅوک جبران کولی نه شي، جبران کول ناممکنه دي. دا چې زموږ یو کال یا دوه کاله ضایع شول، دا ژوند بیا نه راځي. تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي، هغه لس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یو خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو. نو ښه ده چې زه تر زره دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لنډو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. د راتلونکو لپاره پلان لري که یوازې انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم زه فعلا، فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده او به شکه چې خدای مهربانه ده، به شکه خدای ټول په خپل سترګو ګوري. نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس زما هم دا یو غوښتنه ده چې د زده کړې ته اجازه ورکړي. زده کړه زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نه شي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي، نو ځواب ورکول خدای ته ډېره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغسې چې ما مخکې یادونه وکړه، نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوئ. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته؟ او که غواړئ همدغه امید ته چې تاسو یې لرئ ځانوره سوي مخکله دي چې واده شي؟
په دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکۍ ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کېږي او کله به واده شي، نو تاسو ته لو زما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم کله چې زه طب پوهنځي ته کامیابه شوم، زما هم دا یو خواست چې زه له خیره سره دا وکاله طب خیر پای ته ورسوم، بیا کولی شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونی چې ما یادې کړې مخکې خبرې په باب وکړي، دوی خپل ماشومانو سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمېږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار خاصتا زما مورجانه ډېره دردګیره نه راکوي، راته وایي چې لورې خیر ده، یوه ورځ نه یوه ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي. یعنی کله چې زه کامیابه شوم هم زما مورجانه ډېره زیاته راته خوشحاله شوه. ما ته تر اوسه هم ما ته ډاکټر هغه کوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي، ناامیده نشي. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یوه دادګیرنه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاصه توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبانو فکر یا ذهن بدل کړي، اما حداقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولی شي چې وساتي. نو مورجانه مې هم همدا راته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستا په مخ هم رڼه راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چېرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي سره زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده هلته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده، نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې مساوي حق لري، په زده کړې کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري، نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلې؟
دا خو ستاسو یوه پوښتنه ده چې له دننه به یې وکړي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانع کړم، یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکړم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري، نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري، تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ؟ یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګوري.
ډېره زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته، اوریدونکو ته، طالبانو ته، نورو ملګرو ته دی راتوي وای همدای وخت ته؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غږ اوري، دا پیغام ده چې هیڅ وخت مه نا امیده کیږئ، حتما خدای د دې بیا د لټي ځواب په یوه معجزه باندې ورکول کیږي. نو منه امید کیږي ژوند مو کله سره ورسوي، ژوند مو کله وکړي. نو کله چې تاسو یو ورځ پیل کوئ، په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ، ما هم دا یو خاص تمنه امید کیږي.
ډیره زیاته مننه.